السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سهار لس بجې دي نن د خالی ورځ او د 2020 کال د نومبر ومه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر راتلو تفصیلي معلومات ترکو. د پاکستان او افغانستان پر حالات هم یو شمېر راپورونه لرو. 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
امریکایان د نوی ولسمشر اعلان ته شیبه شمار. افغانستان د پاکستانی مذهبي مشر حامد الحق سرګندونو ته ځواب ویلی او اروپایي ټولنې د بلاروس پر 15 لوړ پوړو چارواکو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو انتظار په داسې حال کې کیږي چې د دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن ترمن سخته سیالي روانه ده. په سلورو مهمو ایالتونو کې لا وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې چې پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نواډا دي. په امریکا کې د ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره اړینه ده چې یو نومان له 538 الیکټرل رایو څخه 220 رایې وګټي. تر اوسه نه ټرمپ او نه هم بایډن دې هدف ته رسېدلي دي. تر دې مهاله جو بایډن 235 او ډونلډ ټرمپ 214 انتخاباتي رایې ګټلې دي. په داسې حال کې چې د رایو شمیرل هم دوام لري. تازه ارقام ښیي چې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن د ریپبلیکن ګوند له نومان ټرمپ څخه په اریزونا کې 9,316، جارجیا کې 3,395، نواډا کې 2,655، پنسلوینیا کې 1,113 رایې زیاتې اخیستې دي. که بایډن د پنسلوینیا شل الیکټرل رایې وګټي او یا هم له درو نورو ایالتونو څخه په دوو کې بری ترلاسه کړي نو د ولسمشرۍ لپاره اړینې 220 انتخاباتي رایې پوره کولی شي. جو بایډن لږه شیبه مخکې په یو بیان کې ویل هغه به انتخابات په واضح اکثریت سره وګټي، خو تر اوسه لا ډیر وختي دی چې خپل بریا اعلان کړي. نوموړی ویل هغه تمه لري چې له 300 زیاتې انتخاباتي رایې به وګټي. تر دې وړاندې ډونلډ ټرمپ په یو ټویټر بیان کې پر جو بایډن غږ کړو چې په ناسمه توګه د خپل بریا نه اعلانوي. نوموړی ویلي هغه همدا کار کولی شي، خو قانوني کاروایی اوس پیل شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په ټوله صوبه کې پر ترقیاتي پروژو کار روان دي چې ګټه به ولسته ورسیږي. محمود خان چې پرونی په سواد کې د وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای جلسې ته وینا کوله ویل په ټوله صوبه کې به لوی لارې یا موټر ویز او ایکسپریس ویز جوړیږي.
د دیر ایکسپریس وی بم جوړیږي، د شانګلا د بشام ایکسپریس وی بم جوړیږي، د بشام جوړی خان ایکسپریس وی بم جوړیږي، د ټول روټر به جوړیږي ان شاء الله.
خو بل پلو د اپوزیشن مشران د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت همدارنګه په مرکز کې تحریک انصاف حکومت ناکامه بولي او وایي ژمنې ډېرې کوي خو عملي کارونه نه کوي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د ټولنې مشران وایي د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه د هغوی کاروبار خرابوي. صوبایي حکومت د کورونا د مخنیوي په موخه د شپې د 10 بجو نه د ټولو سوداګریزو مرکزونو، بازارونو، مارکیټونو او د ودونو د تالارونو یا شادي هالونو د ماښام د 6 بجو نه د پارکونو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجران وایي حکومت دې پر خپلې پریکړې بیا فکر وکړي. په پېښور کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر مجیب الرحمن د نومبر په 6 مشال لډیو ته ویل وار له مخې د کورونا د ټول بند له وجې د صوبې ټول خلک او په ځانګړي ډول کاروباري طبقه ځپل شوي او نوي بندیزونه به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي. هغه وایي د هوټلونو، رستورانتونو، پارکونو، شادي هالونو کاروبار یوازې د شپې چلیږي او پرې لګول شوي بندیزونه به کاروباریان ډېر خراب کړي. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې که بندیزونه عملي نه شول نو د کورونا دویمه څپه به خلک زیات خراب کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق غ سرګندونې په کلکه غندلي چې ویلي دي افغان حکومت دې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقاف وزارت په دې تړاو د جمعې په ورځ ناوخته اعلامیه خپره کړې. حامد الحق د نومبر په 15 د پېښور زبیریه مدرسې ته ورغلی او د افغانستان په تړاو یې خبرې کړې وې. نوموړي هلته د وینا پر مهال طالبان بریالي وبلل او د افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناسته دی. سمیع الحق په کوړه خټک کې د حقانیه مدرسې مشر او د طالبانو ملاتړی و. اروپایي ټولنې پر لوکاشنکا دغه پر زوی ویکټر او د بلاروس په 14 نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولي. څوک چې نږدې درې میاشتې وړاندې ترسره شو ولسمشریزو انتخاباتو کې پر تشدد، غیر قانوني ګرفتاري او د ناسمو معلوماتو په خپرولو تورن دي. اروپایي ټولنې د نومبر په 6مه د هغو 15 کسانو نمونه خپره کړې چې د ویزې د بندیز او د اساسو د کنګل کولو سره مخ دي. په بلاروس کې د اګست پر 9مه نیټه د ولسمشر انتخابات شوي وو او په تېر اکتوبر میاشت کې سلویښت نور چارواکي د ورته بندیزونو سره مخ شوي وو. هغوی د مظاهره کوونکو په بېرحمانه دباولو او په انتخاباتو کې په جالکارۍ تورن وو. لوکاشنکا له تیرو شپږویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واکمن دی او اپوزیشن ګوندونه وایي د اګست 9مې انتخابات له ټګیو ډکو. غرب هم د هغو ټاکنو پایلې نوې منلې او په بلاروس کې د لوکاشنکا پر ضد پراخې مظاهرې ترسره شوې دي. د لوکاشنکا له بریمن اعلانولو وروسته په بلاروس کې په زرګونو مظاهره کوونکي ګرفتار کړل شوي دي. د اپوزیشن اکثره مشران یا ګرفتار شوي او یا هم له ملک څخه پر وتلو مجبور کړل شوي. د خبرونو پای
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورې، د امریکا د ځینو ریاستونو نه د ولسمشریزو انتخاباتو حتمی نتیجې لا هم مخې ته نه دي راغلي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټاکنیزې ډلې 214 رایې ترلاسه کړې دي او د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن 253 رایې ترلاسه کړې دي. په امریکا کې د ولسمشر جوړېدو لپاره یو کاندید ته د ټاکنیزې ډلې یا الیکټرل کالج 270 رایې پکار وي. بلخوا ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد انتخاباتي عمل او د ډاک په ذریعه د وټونو پر راتګ او د دغو په شمارلو هم ځینې نیوکې کړې دي او جو بایډن ولسته تر حتمی نتیجو پورې د انتظار کولو وینا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وو. د نومبر پر 9مه د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن په پنسلوانیا، جورجیا او اریزونا کې له ولسمشر ټرمپ نه مخکې شو. دا هغه ریاستونه دي چې نتیجې دا وخت ډېرې مهمې بلل کېږي. جو بایډن په نواډا کې هم خپل بریا برقرار ساتلې ده. د بایډن انتخاباتي کمپاین ویلي چې نوموړی د مرستیال ولسمشر د نوماندې کاملا هاریس تر څنګ نن څه وخت هم وینا کولی شي، خو لا هم د دغې تصدیق نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ د نومبر پر 9مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د انتخاباتو په شپې په هغه ټولو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې وه چې اوس په کې د پورسته دی او وړاندې لیکلي چې ممکنه دا دوی د قانوني لارو په ذریعه خپل دغه بریا بیرته ترلاسه کړي. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین په یو شمېر ریاستونو کې د وټونو د شمیرلو ودرولو لپاره مقدمه درج کړې دي چې زیاتره یې د دغو ریاستونو د ججانو لخوا رد کړل شوي دي. د 3 نومبر د انتخاباتو وروسته ولسمشر ټرمپ دوه وارې د خپل بریا اعلان په داسې محل کړي چې لا هم د وټونو شمیره په سلورو ایالتونو کې پایتا نه ده رسیدلې. د نومبر په 4مه ولسمشر ټرمپ په کامی ټلویزیون په خپل یو بیان کې وویل چې نوموړی د 2006 کال د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکی دی او جارجیا او میشیګن کې په داسې وخت کې د خپلې کامیابۍ اعلان وکړ چې په هغه وخت په دغو ایالتونو کې د زرګونو وټونو شمیرل لا روان وو. بلخوا د امریکا په ځینو ایالتونو کې لا هم نن د نومبر په 9مه د وټونو شمیرل روان دی او تر اوسه د 2006 کال د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکي نه دی اعلان شوی. د الاسکا، نواډا، اریزونا، جورجیا، شمالي کیرولاینا او پنسلوانیا ریاستونو حتمی نتیجې لا هم نه دي راغلي. بلخوا د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن د نومبر پر 6مه په خپل یو وینا کې ویلي باید د امریکا ولس په آرام او استقامت سره دې ټول عمل ته صبر وکړي. نوموړي وویل هر یو ووټ مهم دی او باید هر یو ووټ وشمارل شي ځکه چې د دغې له لارې د امریکا د ولسمشر انتخاب کیږي. نوموړي وویل په جمهوري عمل کې کله ناکله داسې مسلې راځي خو باید له صبر نه کار واخیستل شي. بلخوا د نومبر په 5مه ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې وویل د امریکا په انتخاباتي عمل کې د پیسو، ټکنالوژۍ او میډیا له لارې مداخلت وشو او دا یې په صدارتي انتخاباتو کې یو تاریخي مداخلت وبللو. دا وخت ولسمشر ټرمپ د ټاکنیزې ډلې یا الیکټرل کالج 214 او جو بایډن 253 فوټونه ترلاسه کړي دي. په امریکا کې یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټرل کالج 270 رایې پکار وي. د ځینو هغو ریاستونو چې نتیجې لا نه دي اعلان شوي تمه ده چې تر نتیجو راتللو وروسته جو بایډن د 270 الیکټرل وټونو هدف ترلاسه کړي. اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په دغه راپور کې واورید چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو حتمی نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي او دا وخت په څلورو ریاستونو کې د ووټونو د شمیرلو عمل هم لا روان دی. د ډیموکرات ګوند انومان جو بایدن نن د نومبر په 8 د ډیلاویر په ویلمنګټن ښار کې خبریالانو ته وویل چې دوی د انتخاباتو ګټونکي دي خو باید تر حتمی نتیجو پورې انتظار وکړي شي. د ډیوا رادیو خبریال رحمان بنیره هم دا وخت په ویلمنګټن کې دی. له نوموړي مو پوښتلی چې جو بایدن دغلته خبریالانو ته څه وویل.
ډیلیور پلمنټن کار کې د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن یو مخکې غدل ته راغی او وینا وکړه او هغه ویل چې دغه ریاستونو کې هغه امید کوي چې دوی بریا ترلاسه کړي. هغه دا ټکی ویل چې مونږه دا انتخابات ګټن کیو تاسو هم هغه د خپل بریا اعلان ونه کړ. هغه ویل چې د ده د بریا په لار کې جوړ خلونه چې دی هغه حتمی او هغه تبا ودری کی. دغه ریاستونه چې پکې پنسلوینیا ده، پکې نیواډا ده، اریزونا ده او یو بل ریاست ده، د کې وټونه شمار روانه ده او د اوسه پورې نتیجې چې کوم دي دغه درمخه دغه کې جو بایدن مخبری ده. او بل خوا ته د امریکا صدر هغلی ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې په عدالت کې د دې په ضد مقدمه کړې ده، بلکې وایي چې د هغه په ضد د انتخاباتو کې کم چې د ډاکټرانو لپاره راتلونکو وټونو دی درغلي کیږي. جورجیا، اریزونا، نیواډا، پنسلوینیا کې دا وخت د وټونو شمیر روان دي او تاسو خبردار یاست چې بای کی جو بایدن تر اوسه پورې مخکې روان دي.
او رحمان بنیر صاحب، امریکایي ولست نتیجو ځند او د تاخير تبیا څنګه ګوري تاسو خو به دغه تلګرځي خلکو سره خبرې کوي؟
نن ما د امریکا په دې ډیلیور ریاست کې پرون په واشنگتن ډي سي کې او په یو شپږ نورو ریاستونو کې د خلکو سره خبرې کړې دي نو د سب بے قراری اظهار په داخله کوي. خبر اعلان سره ما خبرې وکړې نه غوي چې فکرمندي په خلکو کې موجود ده خو زغم چا بیلل نه دي. دواړه کاندیدان د زغم خبره هم کوي او د خپل بریا داوا هم کوي. نن پرون هم دلته چې په کم خار کې مو په دې کې چې جو بایدن وینا کول نو هغه د ویل چې تر څو پورې اخري ووټ یا رائے شمارل شي به نه وي خلک د زغم نه کار واخلي، صبر دی وکي. دا فکرمندي اظهار کړي چې د ووټونو نتیجې یا رائے شمارل شي دا وزنډيږي وخت کې واخلي نو کېدای شي په خلکو کې بیکاری سي واشي. خو تر اوسه پورې د امریکا په کم غټ خار کې یا په کم مرکز کې داسې د خلکو د بیکاری انلی د لچې دغه د پردې سرکونو ضرورت یې مظاهره کړي. نن چې په ولنګټن کې زو منو ټول ورځ دلته کې ډېر پکه مشمره کې خلک راغلي او هغه په دې انتظار و چې جو بایدن راشي وینا وکړي او دوی ویني. نن د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په ټوټر باندې هم سوزله د خبرې اظهار کړي دی چې دوی وټونو باندې دا غو شک دی او دوی ورته د شک په سترګه ګوري او نور د بیقراری اثر په امریکا کې نه لیدل کیږي.
او بنیر صاحب، تر کومه پورې د امریکا د ولسمشر د حتمی انتخاب اعلان ممکن دی دغلته؟
نن تمه کېده چې دا وشي. تر اوسه پورې دا د دې ولمنټن کې مکم د ډیموکرات ګوند کاندید وینا وکړل د شپې مخکې ټول خبرې اعلان دا تمه کوله چې نن 8 بجو پر جو بایدن وینا کوي چې دا فیصله وشي. اوس داسې معلومیږي چې جو بایدن تقریر وکړل د شپې مخکې چې هغه وویل تمه کوم چې سبا پورې به یو ځل بیا وینا کوم. نو د دوی څلور ریاستونو کې ډېرې کمې نتیجې پاتې دي، 15%، 2%، 1%. دا 1% شمېرې ممکن ده تر سبا پورې د نتیجې راشي او بیا معلومه شي چې دا انتخابات ګټلې دي. خو د دې یو شرط دا دی چې د دې انتخاباتو پریکړې فیصله اوس عدالتونه شاید په جورجیا کې چې کوم مقدمه شوې ده یا په نورو ریاستونو کې شوې دي نو کېدای شي لګ نور د ځانکار شي او په ظاهري توګه به اولس ښکار شي وي چې په کوم ریاستونو کې کوم کاندید وړاندې روان دي. تم حقیقي چې سبا د ماسپخین نه وخت پورې د دې فیصله وشي چې د انتخابات چا وګړي.
اوریدونکو، تاسو د ډیور ریډیو همکار رحمان بنیرینه د امریکا د صدارتي انتخاباتو په ورستیو نتیجو تفصیل اوریدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
هم د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر نتیجو یوې بلې مرکې ته راځو. په امریکا کې د ولسمشری انتخابات نومبر پر درېمه نیټه ترسره شول، خو لا هم د انتخاباتو د ګټونکو اعلان نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد د انتخاباتي عمل د رایو د شمیرلو د ډاک له لارې پر لیږل شوو بوټونو تنقید هم کړی دی. د ځینو ریاستونو حتمي نتیجې لا هم مخې ته نه دي راغلي. په نیویارک کې مو لږ سات وړاندې د ډیو ریډیو همکار جهانگیر خټک نه پوښتلی چې هغه کوم ریاستونه دي چې تر اوسه نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
ریاستونه یا ایالتونه دي چې کم جنا تر اوسه پورې نه دي راغلي. چې کم کې الاسکا، نیواډا، اریزونا، جورجیا، نارتھ کیرولائنا او پنسلوینیا شامل دي. دا شپږ ایالتونه دي چې کم جنا تر اوسه پورې مکمل نتایج نه دي راغلي.
او په کومو ریاستونو کې د ووټ ته بیا شمیرنې امکان شته؟ لکه دا وخت چې موږ حالاتو ته ګورو، داسې راپورونه هم دي کنه چې کېدای شي په ځینو ریاستونو کې د ووټ بیا شمیرنه وشي.
بالکل، دا اوس ګوري مختلفو ریاستونو کې مختلف قوانین دي. هر ریاست خپل قانون لري، هغه خپل قانون درلاندې الیکشن کوي. جورجیا قانون دا وایي چې کفرس کیا دوا کاندیدانو کم ووٹ شمیرا دا دا هغه کې اشاریه 15% یا دنه کم وی فرق نو بیا ال تکه دوباره ری کاؤنٹنگ شروع شي، دوباره شمیره شروع شي. چونکه جورجیا کې لا د ووټونو شمیره مکمل شوه نه دا، دا وخت د جو بایدن او صدر ټرمپ ترمنځ چې کم د ووټونو فرق دی هغه ډیر لګ دی، نو لہذا ال تکه دا خبرونه را روان دي. او هغه چې کم واکمن دي هغه هم دا خبره ښکاره کړې ده چې د دې امکان شته دي چې کله دلته دا مکمل شي نو دلته بیا دوباره ووټونو شمیره کېدای شي.
او ښکته
شانته پنسلوینیا کې هم دا امکان نه رد کیږي، ولې چې الته هم لا شمیره روانه ده، نو ځکه لا حتمی فیصله فلحال نشي کېدی چې تر څو پورې مکمل فیصله نه راغلی. خو پنسلوینیا کې هم د دې امکان شته.
د ډاک په ذریعه چې کوم ووټونه راغلي، ولسمشر ټرمپ هم اکثره د هغې په اړه خبره کوي چې دغه ناسم دي. د دې څه وجه ده او د ډاک په ذریعه زیاتره کوم خلک خپل ووټونه اچوي په امریکا کې؟
ګوري د ډاک په ذریعه ووټ اچولو تاریخ خو امریکا کې ډېر دی. لکه امریکا کې چې کله خانه جنگي وه 1860 نه 1915 پورې په امریکا کې خانه جنگي وه، هغه وخت کې بنیادی توګه باندې ډاک په ذریعه ووټ اچولو کېدلو دا یو سہولت ورکړل شوی او دا بنیادی توګه باندې فوجانو ته ورکړل شوی. هغه نه پس دا یو اوس د ووټ طریقه ده چې کوم نن پر را روانه ده. او نن چې کله مونږه په دې دور کې 2000 کې چې کله دا ووټونه شوي دي، نو هغه کې د دې استعمال ډېر زیات شوی دی. او هغه دکه شوی دی چې کرونا دور دی، وبا دور دی، او مقامی حکومتونه پورا امریکا کې ټول په دې رضا وو چې خلکو اسانتیا د پاره او دا خبره کانی کول د پاره چې په پولینګ سټیشنو باندې دا چکلا ووټینګ ورځ وی، یعنی چې کوم ورځ الیکشن کیږي یعنی 3 نومبر، او پولینګ سټیشنو مې ډېر رش نه وی، نو په کار دا چې خلکو ته دا رعایت ورکړل شي چې هغه چې کوم ډاک د ذریعه کا ووټ اچي نو هغه د پاره دا سہولت پاتې همیشه نه وی. او ډېرو ریاستونو کې کچا ویلی نه دی هغه تبدا کا شانتي ډاک په ذریعه ووټ استول شوی دی. بیا دا خلکو خوخه ده چاغی شخصی تو غوازی ووټ اچي او کمکه ووټ ډک کی او بیا ډاک په ذریعہ واسي، نو یو خو دا اغو او بیا دینه چې کم فائدہ کوم خلکو چې تکړه ده، نو هغه کې دوه درې قسم تکړه لګي. یو خو هغه دي چې کم ډیر مشران دي، ضعیفان دي، خپل خطر ژوند په خطر کې نه چول غواړي، نو هغه د دې ووټ نه ډیر زړه فائدہ او چې تکړه ده او کافی لوی کچا باندې دا استعمال کړي. دویم هغه خلک دي چې کم چا غختل چې هغه د الیکشن پورس خپل ځان آسې په خطر کې وانی چې بشک ځوانان وي چې کم عمر تر تعلق وي، هر عمر ځوانان مشران کشران هر چا دا د دې استفاده کړي ده. خو امید را ده چې دې کې کاری رسي چې زیاده تر چې کم زیات خلک هغه وو چې چا تعلق د ډیموکراټک ګوند سره، نو ځکه دې फायदा کاری ده چې ډیموکراټک ګوند ته زیاته شوی.
او بیا په دې کې مونږ وګورو کنه، نو ولسمشر ټرمپ ولې په ځینو ریاستونو کې د ووټ د شمیرنې په اړه د عدالتونو نه غوښتنه کوي چې دوی دې په دې اړه فیصله وکړي؟ او آیا د امریکا په تاریخ کې وړاندې هم داسې شوي چې په یو داسې مرحله کې یو ولسمشر د هیواد پر انتخاباتي عمل داسې نیوکې کړې دي؟
ورې داسې نظیر خو داسې مثالونه خو په امریکا تاریخ کې ډېر کم ملاوي کې چې یو ولسمشر خپل دا یو داسې نظام په حواله تر سوالونه اوچتې چې کم په وجه باندې خپل هغه چوکۍ باندې ناست دي، نو دا خو ډېر کم شوي دي. دې کې خو ته شک نشته دی. خو په انتخاباتو کې اختلاف خو راغلی، تقریبا هر انتخاب کې راغلی، او چې کله او بيداته هم شوي دي لکه تاسو وګورئ سړي لری بنځو کال 2000 لسن کې چکم تاکر 2000 کې کال 2000 کې چکم تاکر شوی هغه انتخاباتو کې جورج بوش او ال گور جورج ڈبلیو بوش دا ریپبلیکن گوند کاندیدو او ال گور دا ڈیموکریٹک گوند کاندیدو ال گور پاپولر ووٹ گٹلے ہو لکا چکم اومی ووٹ ہو امید آئے ہوا آگا آگا گٹلے ہوا آخری کے فلوریڈا کے اگل تک کہ آگئی پو ووٹو نو مند اختلاف ہو چہ دا ووٹ جائز دے ہو کا ناجائز دے لکا تاسو صدر ٹرمپ نام دا بار بار آو رہی چہ زو جائز ووٹ ہو منم ناجائز یا اللیگل چکم غیر قانونی دی یعنی آگا پا قانون هغه باندې سم نه راځي نو پټوله نه راځي نو هغه ځنه منم او کفرس کې تاسو قانوني موټ صحیح طریقې سره شماري نو بیا ما دا ټاکنې ګټلې دي نو هغه ووټ باندې اعتراض هغه وخت هم شو اعتراض د وخت هم دی په د ټرمپ د طرفه مختلف قسم ته اعتراضونه مخې ته راغلي دي یو اعتراض دا دی چې ډیرو ځایونو کې هغه دا وینا ده او دا وایي دا چې په خوستوګه په پنسلوانیا کې دا څه شوی دی چې ووټونه دا ووټ ټایم نه پس هم هغه خلکو ته اجازه ورکړې چې واچو یو دا دویم دا دا چې کوم پوسټل بیلټس دي هغه کې یعنی چې کوم ډاک ته ذریعہ کوم ووټ راغلي دي هغه کې هم کافی بے قاعدې شوې دي یو بل دا دا هم دا چې ډیرو ځایونو کې داسې هم شوې دي چې خلک بړو او د مړو په ځای ووټ راغلي دي ګرچې د شواهد اوس پورې کم از کم دا صدر ٹرمپ چې کوم وکیلان دي هغه د طرفه عدالت کې لاوس پر ځکه سندې راغلي چې دا څومره هغه شوی دي نو په پنسلوانیا کې هغه یو مقدمه عدالت ته د لپاره وړي و چې دوه غختنې کړې وي یو دا چې تاسو شمیرې اشاره کوي او دویم دا چې زمونږ ورکرانو ته دا اجازه ورکړي چې هغه چې کوم ځای کې دا ووټونه شمیره روانه ده هغه ته موجود وي او کته شي باقاعده کته شي چې ووټ څنګه ګڼل کیږي حالانکہ چکم طریقہ کار دے رائش طریقہ کار دکا دے حال تک او سم آسے ہم ددوارو پارٹو خلق موجود بھی خو چونکہ صدر ٹرمپ دا خیال ہو چے نور خلقم اگیتا میں اجازہ ورکی نو اجج فیصلہ چکم ورکلالا آگا دو اڑا خیو یہ داو چے آگا داویل چے ووٹو نو گنتی و جاری دا دا نشی ساری دے دویم دا چے دا صدر ٹرمپ کمپین چکم خلق دی آگو تا دا اجازہ ورکلشی چے آگئی دا دے دن کا خرسی آگا قتل گواڑی او دا خبره ځان ته پاره بالکل لکه بالکل چې وګوري چې دا هر څه پروسه بالکل په شفافه طریقې سره روانه ده د شفافیت د پاره غوښتا دا اجازه واچې اجازه ورکړل شو نه چې هغه دنه لاړ شي خو هغه به هغه خلک چې کم ووټ غني هغه نه بس په فټ لري ولاړی نه دی بنځي دی نو دا دا هغه شوی دی نو اعتراض چې کم دی هغه بنیادی توګه باندې هم دا کراغلی دی چې تاسو فلال ووټ ایثار کړئ او چې کوم ډیموکرات ګوند هغه په یقین نه دی مخالفت کوي هغه وایي چې موږ تاسو جواز نشته ولې سر
او ریدون کو تاسو د ډیو ریډیو همکار جهانگیر خټک خبري اوریدلې چې د امریکا د صدارتي انتخاباتو په وروستۍ او نتیجو په دغه کې د ځند په اړه معلومات ترکول
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په شپږمه په سوات کې وی جلسې ته ویلي چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپل پیسو د بچکولو لپاره د حکومت خلاف احتجاج کوي او د دغې لارې پر پوهه نیوکه کوي وزیر اعظم سوات ته د دورې پر وخت په مټه کې د نوې سیلګرۍ سینې ګبین جبې دوره وکړه او سیدو شریف کې د صحت انصاف کارډ ورکولو باقاعده پرانیست وکړه د عمران خان د سوات جلسې په اړه ځایي ولسوالۍ چې دوی صرف یو سیاسي وینا وکړه او د سیمې د پرمختګ لپاره څه اعلان په دې اړه نور تفصیل له سواتا نیاز احمد خان راکوي
د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سواد دورې په مهال گراسی گراوند بنګوره کې ولسی جلسې ته تفصیلي وینا کې ویل چې د پی ټی آی حکومت د تعلیم صحت او عدالتونو په نظام کې لوی بدلون راوړي دوی به ولس ته ارزان کورونو ورکول لوزونه پوره کوي دوی ویل چې اوس هر غریب ته د کال لسو لکو روپو پورې د صحت کارت په ذریعه د علاج سهولت ورکړی شوی دوی په ملک کې د مخالف ګوندونو لخوا جلسې او احتجاج ډرامه وګرځوله دوی ویل
میں پاکستانیوں میں سن لو
زما پاکستانیانو واوري دا کومه لوبه چې هغه نواز شریف ته اشاره ده شروع کړي چې د پاکستان فوج باندې ټکونه کوي د پاکستان عدالتونو باندې هم او فوج ته سوای وایي چې د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ایسای بشر دی لړکی یعنی فوج ته وایي چې بغاوت وکړي خپل رقم بچکول لپاره په لندن کې ناست دی فوج ته وایي چې خپل بشر لړکی دین زیات د ملک دښمن څوک کیدی شي دی روڑا دے د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان جلسے تا اویل چې دے د ټولی صوبے مشر دے او په ټولی صوبہ کې په ترقیاتی کارونو کار شروع شوی دے دوی اویل
دا موټر ویز دا ایکسپریس ویز باندې ته جوړیږي دا دیر ایکسپریس وی بم جوړیږي دا شنگلا دے پیشام ایکسپریس وی بم جوړیږي دا پیشاور ٹوٹی خان ایکسپریس وی بم جوړیږي دا ټول روټر به جوړیږي ان شاء الله نن کو زما صوبے ته ډېر تکلیف دے هغه دا فوډ سیکیورٹی دا مالا پرائم منسٹر صاحب سرا خبر کری دا شپک لکھ رہے کڑا سبکے چی دا پوٹن چندے چی پخے پر پختن خواہ کی دا مگ دا اوبو دلائن دیرا ہوڑو او دا مگ دا غنمو او دا خوراک چی کم مسئلہ دا انشاءاللہ دا مگ حلکاو
دا وزیراعظم عمران خان جلسے پاڑا دا سما ٹی وی او رسپانے جنگ خبریال سید شہاب الدین وائی چولس د وزیر اعظم او وزیر اعلی نه حکومت تمه کوله په هغې د سره جلسه کې خبرې اونکړی شوې
د هغه په تقریر کې هغه زړې خبرې وې هغه کم د اپوزیشن په دور کې چې هغه کمی خبرې کولې د هغه طرز خطابت چې دی هغې کې څه تبدیلي نه ده راغلی بلکې هغه نور هم ایموشنل انداز کې اپوزیشن باندې تنقید هم کوي دغه شانتې به حیثیت وزیر اعظم دغه نه د خلکو چې کومه تمه وه چې دی به په سوات کې د ملکنډ ډیویژن لپاره سر ډېر لوی منصوبې راوړي هغې اعلانات به وکړي نو هغه تمه د خلکو پوره نه شوه خلکو کې یقینا چې نا امیدي ده او مایوسي ده
د وزیر اعظم عمران خان دورې په مهال سیمه کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شول او د منګورې سید روډ د هر قسمه ګاډو لپاره تړلی شوی و ټولې تعلیمي ادارې تر سحر نه بندې وې د عمران خان په جلسه کې گراسی گراؤنڈ کې د فوټبال د میدان یوې برخې چت پریوتو له امله اتلس تنان جوبل شوي او د وزیر اعظم وینا روانه وه چې دغه تنان د علاج لپاره روغتون ته ویوړی شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګرې
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته د تورخم مزدوران وای هلته د تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمن سوداګرۍ لپاره د وړو ګنډو او سامانونو وړ راوړه اجازه نه ورکول کیږي او سواکونه بې ځایه ځوروي دوی وایي د پولیس سنبالولو پالیسۍ او کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو بندیزونو له وجې سخت متاثره شوي دي او بیروزګاره ناستې اوس په کار ده د مزدورۍ اجازه ورکړل شي د تورخم یو انتظامی چارواکی وایي دوی ته د وفاقي حکومت نه امر شوی چې د بغیر کسټم ډیوټي به مالونه نه پرېږدي او په دې اوس سخت بندیز دی په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي
په تورخم کې مزدوري کوونکي کسان وایي دوی هلته د پولیس سنبالولو پالیسۍ او کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو بندیزونو ډېر ځپلي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې بېروزګار دي دوی وایي په تورخم کې د اف سي ځواک او د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل کسان زوروي او چې د تورخم دواړو غاړو ته سوداګرۍ لپاره وړې ګنډې او سامانونه وړې راوړي نو رئیساروي او سامانونه ترې نیسي د تورخم د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان علي شینواری مشال ریډیو ته وایي
زمونږ په 2012 کې چې کومه رجستریشن کړی و ما سره 2500 مزدورانو اوس هغه نه پس دا مزدوران زیات شوي دي تقریبا دغو نږدې شمار 4000 پورې دی زمونږ سره بیا دلته چې کوم خلک نور متاثره کېږي او ټولو والا دي دکانداران دي موټر والا دي دلته چې کوم موږ راوړو په ګودامو کې ګړو دغه خلک دي نو د سر زمونږه تقریبا نږدې شپېته اویا زره کورنۍ متاثره شوي یو. او زمون سره په اوله لومره باندې ایف سی هغه زمون سره ډېر زیات آئے کا، پسې زمون سره پرومینټو کسٹم والا زیات آئے کا، او سره د مقامی پولیس زمون سره زیات آئے کا، او مون سره ډېر ظلم زیات آئے شروع کړای دی.
یو ټیکسی ډرایور وسیم پریدای وای په تورخم کې سختې ولوجې اوس د دوی کار هم اغیزمن شوای.
تورخم سره مونږه لا ډېر ګډوډ شوی، یو په مونږ نه څومره ګنډو ولوي، څومره ریړو ولوي، څومره دکانو ولوي، په ټولو باندې اثر غورځاله. د افغانستان نه څومره سوارلۍ به چې راتلې، لاهور، اسلام آباد، تر د هر ځای پرې بدله، پېښور، پنځه شپږ میاشتې وشوې چې دا کور ولاړ دی، او بیخي والا کوي چې دا رقم لګېږي.
د لنډې کوتل د ځوانانو د تنظیم مشر اسرار احمد وایي دوی په تورخم کې مزدورانو سره د زور زیاتي پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کړې او دې ته به دوام ورکوي.
کوچ دا کوم ظلم دی په تورخان کې شوري کړه دی، دغه واده سره یو تحریک شروع شو، ان شاء الله دا تحریک باغ پورې جاری چې څو پوری دوی دا ظلم نه بند کړای. اور سره اور سره د تحریک کې د کوم مسلې چې پریونټیو کسٹم والو شوري کړی دی، نلسی شوري کړی دی، او د خاصدار چې کوم سابقه خاصدار دی، دوه ټولو خلاف به ان شاء الله دا تحریک باغ پورې جاری چې څو پوری د مسلو حل یې نیستلای.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې دا مزدوران افغانستان نه پاکستان ته د سمګلینګ مالونه راړوي، او د تیرې سمو دی رئیس پرې د وفاقي حکومت لخوا سخت بندیز دی، او هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې دا کار ترسره کا. که دوی دا مالونه نه راوړي نو بیا به یې څوک نه زوروي. دوی ویل چې 2018 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې پاسپورت او ویزې شرط لازمي شوی، او د اسنادونه بغیر چاته په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سے لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
اوس راځو 19 پروگرام روخانه مستقبل ته. دا پروگرام چې تاسو پکې په تعلیمي حالو زلو پرمختګونو تفصیل اوري، هر اونۍ زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په پاکستان کې د کم عمر جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړل شوي، خو بیا هم د دې هیواد په ځنو وروسته پاتو سیمو کې د کم عمر جنکو ودونه کیږي، چې په نتیجه کې د واده شوو کم عمر جنکو د نورو حقونو ترڅنګ د تعلیم حق هم د خپل لاندې کیږي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، خو په ټولنه کې د دې خلاف پوهاوی او بیداری پیدا کولو ته اړتیا ده. د حکومت ترڅنګ یو شمیر غیر حکومتي خیریه ادارې هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي، خو د سوات حدیقه بشیر د ډېر وړوکوالي نه د کم عمر جنکو د ودونو خلاف کمپاین شروع کړی، چې له وجې یې په هیواد دننه او بهر د دې د کار ستاینه شوې ده. ملګرو ملتونو په نړیواله سطح هغه د 19 ځوانانو او پیغلو په رهبرۍ پروګرام کې شامله کړې، چې اوس به په خپل سیمه کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو فورم ته به په پاکستان او خواوشا هیوادونو کې د غوره تعلیم، غربت ختمولو او د جنکو د حقونو لپاره وړاندیزونه ورکوي. د دې ونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې مو له حدیقه بشیر سره د هغې د مبارزې په اړه خبرې کړې. نوموړی د ملګرو ملتونو لخوا د ځوانانو د رهبرۍ پروګرام ته د منتخب کېدو په هکله وویل چې د دې مقصد د 2030 کال پورې د تلپاتې پرمختګ اهدافو یا سستینبل ډیولپمنټ ګولز د ترلاسه کولو لپاره ځوانان په کار لګیا کول دي.
د یو ان چې دا هر دوه کال پس دی ځوانانو چې دینو یو لیډرز دی سلیکټ کوي او د هغې کم د 2030 مقصد چې کم دی نو د هغې لپاره چې هغې کې څومره د سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دی دا چې هغې د اچیو کولو لپاره چې 2030 کې هغې کم ګولز هم د کې خو دی دی دا د هغې د یو یوت لپاره انیشیټیو دی چې یوت هم په دې کې حصه واخلي او دا 17 کم ایس ٹی جی ایس ٹی بی نو هغه اچیو کې زموږ سره په دې کې دی 19 کسان سلیکٹ کری دی دا وہ ذرا اپلیکیشن دی طرح لی وی دا 172 کنٹریز دا او پائے کی دی ولس کسان سلیکٹ کری او آغا ولس کسان چلی نو آغی پا ولسو ایس ڈی جیز بانے کار کری نو آغا دا 2030 کم دی جی کول لے پائے کی دا اچیف کولو کوشش روان دے او کوشش دے چی دا اچیف ہی
حدیق بشیر وائی لدے وڑان دے ہم دا جنکو دا حقونو او پا خاص توگا دا کم عمر ودونو پا اڑا د پوهاوی په کار یو شمیر ایوارډونه اخیستي او د یو شمیر هیوادونو سفرونه یې کړي دي.
ما ته اولنې د محمد علي انټرنیشنل هیومانیټیرین ایوارډ په 2015 کې ملاو شوی دی او ایشین ګرلز امبیسډر ایوارډ راته ملاو شوی دی او د کامن ویلت په سلورو کسانو کې شارټ لیست شوم په فائنل لیست کې او چلډرن پیس پرایز لپاره دوه پیر نومینیټ شوی یم اوس بیا دې زله نومینیټ شوم زه تقریبا وو اتو ملکونو ته بتلی یم یو ایس ته چې تلو ما یو ایس ته مې دغه یو پیر مې پکې غوړه وسته دی او یو پیر زموږ د یو این کې پروګرام وو هغې دپاره انوایټ شوی وم او ایشین ګرلز امبیسډر ایوارډ چې ما غوښته وو د هغې په تھرو باندې هلته یو پروګرام یې موږ ارینج کړی وو نو هغې په دا باندې تلو او تایوان ته تھائیلینډ ته تلی یم او قطر تھا او اس ریسنٹلی 2019 کے کینیڈا تے تلیو ما چی آغا جسٹن ٹروڈو مونگرا غوختی ہو دے ومن ڈیلیور دے پروگرام دے پارا کانفرنس ہو نو پائے کی زا سپیکر انوائٹ چی ہو ما
دا چې لکلنا او څنګه یې د کمو مرجنه کو د ودونو مخنیوي لپاره حالو زلو ته پام وګرځیده. حدیقه بشیر په دې حق له ویل
زما په کم ور کې زما د مرګري واده شو چې هغه د وو کالو او بیا دا غینا دا سوچ کو چې هغه به سکول ته راځي او هغه به مطلب پېچ هغه خپل واده تړي راځي ته مونږ ټول باغ ټایم کې دومره عمر یو نه او خپل واده ته خوشاله واغه جامو ته هر څه ته کنه نو مونږ چې دا به سکول ته راځي بیا هغه سکول ته نه راتل چې کله به مونږ هغه بس له بولتلو دا هغه خوخه به مونږ ته قریده وي دا اوس یو لویه خزه ده دا لکه د لبو د سکول لتلو لري عمر نه دی بیا کله چې هغه سکول کې ولا هم یو ورو کې شان پروګرام وکړو هغه سکول ته راغله نو ډیر په مینتونو باندې هغه سکول ته راوستو مونږ ټول ځان لاله بي کولی او هغه چې ونه هغه سایت ته ناستو نو مونږ ته تاسو کوم وستا ته هغه اړي جړل نو مونږ ته تاسو کوم شته ولې جړي نو هغه وی وی زما خاون چې دین هغه ما د بجلی په تار وهي او دغه سره به تشدد کو نو په هغه ټیم کې مونږ ډیر زیات واړو ما غوښته چې ما دغه لپاره څه وکړي خو ما دغه لپاره څه نه شو کولای
نوموړی وایي ذهن یې د خپلې ملګري د کم عمرې د واده له خفګان خلاص نه وو چې دا په خپل له امتحان سره مخ شو
چې کله زه د نهو کالو شوم زما د پاره یو رشته راغله او هغه لکه یو مالدار فیملی نه دغه نو زما نه یاد لري چې کونه هغه ته مې چې دا ورکي او هغه لږ زما نه ډیر زیات لوی و هغه د 30 کالو په عمر کې او زه په هغه ټایم کې د نهو کالو ما نو هغه ما خپل مور ته و مې جړل ما یې واده نه کوم هغه زما خبره مخې ته دغه کړو زما فادر ته وي نو هغه وی چې خیر د دې په منس کې ډیر ایج ګیپ ته واغه واده زما نه یې پسند جو کنوینس کړو هغه واده ونه شو زم فکر کې دا دې چې زمونږ د څومره تروریانې چې زما دي دا هغه د 11 سال په عمر کې واده شوی یا د 12 سال په عمر کې چې ډیر حد شه د 12 سال په عمر کې دا هغه ودونه شوی دي نو بیا چې کله زه د 11 سال شوم نو هغه ماته وی چې بس اوس خو د دې عمر لوی شو دا او بیا به خلک خبرې کوي دا زمونږ په معاشره کې یو دا غلې چې جنې لوی غنې خلک په خبرې کوي نو به نه غواړي یو د سې یو سوچ زمون جوړ شي نو زه 11 سال شوم او هغه وی چې نه بس اوس په دې په واده کو نو هغه هغه لک چې راغه هم زمانه بیا چې اون هغه یو ایجډ ډاله کوم خا پوره لویو.
حدیقه بشیر د کم عمر د جنکو د ودونو خلاف مبارزه ل خپل کوره پیل کړي او په اولنی پړاو کې خپل ځان د کم عمرې ل واده ژغورلې ده.
دې ټایم چې کومونو ما وسی لګ ډېر بیسک رائټ سودا مې کتلی او لګ ډېر مې ځان ته قانون په باره کې پوه کړی او هغه پوهه زما پلار مال را کړې وه. نو د هغې نه پس چې کومونو ما خپل نیا دلته دا خبره وکړه که تاسو هما باندې ما په دې عمر کې واده کوئ نو زه به په تاسو کې هېڅ وکړم. د هغې نه زما نیا دلی چې نو لږ وېدل چې لکه دا خو اوس دومره چې خبره کوي نو ادې شته نیکسټ سټپ هم چوت کی او ما ورته چې زه خپل تعلیم مخې ته حاصلول غواړم او زه په دې کم عمر کې زمونږ عموماً چې کم ودونه دي په کم عمر کې او جبري ودونه دي نو زه د دغې نه بس ما خپل کار شروع کړو او ما خپل فیملی کنوینس کړه او د هغې نه بس ما خپل کار شروع کړو.
له نوموړي مې وپوښتل چې د کم عمر جنکو د ودونو مخنیوي لپاره یې په سر کې څه هلې ځلې پیل کړې او د خلکو رد عمل څه وو.
او دې کار چې کومونو هغه موږ په هغه ډنګ کې زه بالکل یو جنې وم چې ما به زه په کور کور ته تلم او خلک په مې د وکم عمر ودونو او د جبري ودونو د یو جنې په صحت او په تعلیم باندې چې کم سرات یو د هغه په ذهن باندې تاغی په باره کې مې خلک په هوا کوله گاہی به ولا ورکوله. هغه ټایم کې ډیر خلک چې کوم زما به مخالفت کوو زمون کور ته براتل چې دا ستاسو ته نور چې دا په ګډ وډو سره شوی دا او دا زمون جنکې خرابې دي له په سوچ کې نورې نورې خبرې اږي. نو هغه نه پس بیا ما یو ګروپ جوړ کو چې هغه دل سو جنکو باندې وو موږ به بیا سیشنز وو دا سره غستل دا کم فیملی چې خزو سره به خزو سره ناغستل چې هغه مون په حکومت باندې باندې یته چې خزه چې د هغه یو د ټول لخر ول ادا کولای شي زمو خزه چې دی هغه چې کله د جنې په کم عمر کې واده کیږي یا د سې د ودونو خبره نو خزه به ډیر پاغي باندې وکړي چې هغه واده دی وکړي.
نو مولې وای په کم عمر کې د جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره د سړو په نسبت د خزو آگاهی ډیره مهمه ده.
دا هی پاو سوچونو باندې مم کار شروع کو شي دا سوچ ته بدل شي د جنې بچپن د تیرولو حق چې کم نه چاغه خپل بچپن خپه دغه سره دا هی دا حق ته جا خپل تعلیم حاصل کی نه کی چاغه د وو وتو کالو یا نه کالو په عمر کې دا هی په کم عمر کې واده وشي او غری په زور زبردستی سره دا هی واده وشي. نو په اوله کې ډیر مخالفت شو زمونږه خو به د هغې نه پس لږ لږ خلکو په ذهن کې اوس دومره ده چې هغې د تعلیم په حق کې دي چې او تعلیم دې زموږ جنکې حاصلوي.
حدیقه بشیر همداراز وویل چې د عامه پوهاوي لپاره یې د تیاتر یا سټیج داسې ډرامې خلکو ته وړاندې کړې چې د حقیقي واقعاتو په اړه جوړې کړل شوې وي.
تھیٹرس هغه ډیفرنٹ دلته ګټنه کېږي یو مختلف شی دی. نو پای کې چې کوم ریئل د جنکو په ژوند کې چې کوم جنکو په کم عمر کې واده شوی دی او د هغه سره تشدد شوی دی داسې کیسز موږ سره راغلي او موږ هایلایټ کړي په تھیٹرس کې چې دیو جنې په کم عمر کې واده کیږي نو د هغه سره بیا هغه جنې هغه نشي برداشت کولی د واده کومه ریسپانسبلټي چې دی یو نه کال ماشوم تاسو د هغه په کم عمر کې واده وشي او بیا ورته تعلق میچورٹی سره دے نو دا مونږ جنکې چې نو دا هغه بری دوړو هغه د خنې نو په دغه باندې بیا مونږه تھیټرز چې هغه په دغه هرې جنکو سره چې په کم عمر کې ودونه شوی دی او دا هغه سره تشدد شوی دی هغه کیسز مونږه بیا خلکو ته خولې چې دا به د هغه بیا په اخر کې انجام څه شوی دی تاسې یو جنې وشي دا هغه په 12 سال په عمر کې واده شو او بیا دا نه پوزه کټ کړي دا یو ریل
دا چې د کم عمر جنکو د ودونو خلاف هلو ځلو یې څومره وخت وشو او تر اوسه یې څومره کم عمر جنکۍ له ودونو ژغورلې دي.
زمونږ د دې کار زه د 13 عمر مې او چې کار مې شروع کړی و اوس 19 عمر دی نو اووه کاله خو به شوي او داسې اووه کیسونه چې دي نو هغه مونږ جنکۍ چې دي د کم عمر د ودونو نه بچ کړي دي په هغې کې داسې یو څو جنکۍ دي چې د هغې په کم عمر واده کېدو او مونږ پسې تللي وو او د هغې فیملی چې کوم دي نو مونږ کنوینس کړي دي او دا هی چې څومره اوس ته هی زیات تر د کم عمر د ودونو وجدا وی چې مونږ د غربت په وجه باندې جنکه واده کیږي. نو بل چې دلته زمونږ سکول هم ډیر زیات لری دی او بل ډیر لکه زیات نه زیات دوه سکولونه یو هم په پرایمری لیول باندې او هایر ایجوکیشن لپاره بیا تخه په لری زی. نو زیات لری اوس چې کوم دا حالات دي نو خلک ته دینم هېدلې دي. نو یو سوچ نه کېدی سې چې هغه واده کول یو هغه خپل وجوهات دا وي د غربت په وجه مونږ دي دا واده کوو. کوم سکول فیس چې دی او کوم دا هی کتابونه څومره اخراجات چي هغه مونږ ورکو دا جنه کې زی خپل سکول ته.
حدیقه بشیر وای کوم تنظیم نه لري او یوازې د لاسو جنکو ټیم یې جوړ کړي چې خپل کمپاین پر مخ بیایي. نوموړي جنکو او میاندو پلرونو ته دا پیغام ورکوي.
اغي ته زما دا پیغام هي چې ډېر خلک په ستاسو مخالفت کوي او ستاسو چې کم ګول ځان ته کې خو دې تاسو په ژوند کې څه کول غواړي نو هغه ځان ته په ټاپ باندې کې دی په سر باندې ځان ته کې دی چې او دا ګول دی په دې کې ما ته ډېرې اوبسټیکلز به ما ته راځي. کوم ګول چې دی په هغه باندې فوکس کوي. خلک زما هم خلکو ډېر مخالفت کړی دی چې بس تاسو هم خلک مخالفت کوي خو محنت کوي او څه چې تاسو ځان ته ګول کې خو دی په هغه باندې فوکس ساتي او ان شاء الله به تاسو خامخا اچیف کوئ چې کله تاسو باندې فوکس شي. خبره دا یو خبره مې دا غوډه چې د خلکو په خبرو په ذمہ زه چې ډیر شي نه کیدی چې هغه ډیر څه کول غواړي او ډیر به انتها ټالنټډ دي دا غي سره دومره ایدیاز دي چې زمون چې هغه به ډیر څه مخه ته وکي خو هغه ته موقع نه ملاويږي. نو زما پیرنټس ته دغه یو درخواست دی خصوصا چې تاسو لوريانې لپاره ځامن دي هغه په یو نظر باندې وګوري او دا هغه ایدیاز او کم ټالنټ چې پاري کې دي نو هغه اپریشیټ کوي چې تاسو سره ودری یو کو کنه هغه مخې ته ډیر څه کولای شي.
د سواد د حدیقه بشیر خبرې مو واورېده. نوموړی سکال د نړۍ په هغه ولسو ځوانانو جنکو کې شامل ده چې ملګرو ملتونو د ځوانانو د رهبرۍ یا لیډرشپ پروګرام لاندې د 2013 کال د تلپاتې پرمختیايي اهدافو لپاره له یو سل یو بیا هیوادونو منتخب کړی دي. نوموړی وایي د دې پرمختګ لپاره یې مور پلار ورسره هر ډول مرسته کړي او پلار یې ورته د یو استاد حیثیت لري. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین شخصي کاروبار او د خلکو د خیر خیګړې لپاره حل ځلې کوي. وای په زامنو او لور کې یې هیڅ کله فرق نه دی کړی.
زما درې بچی دي دوه لکان دي یو حدیقه ده. دا یوازې دا طریقه ده زموږ پرې ګور کې ټولې جنکۍ داسې په ارلی ایج کې واده شوې دي. نو دین کار کوو چې زه داسې نه کوم چونکې دې هغه خپلې تروریانې او هغه خپله مرګري او دا ټولې لیدل نو دې دا خبره کوله چې لکه زه واده نه کوم تو چاره ناکام شوی دی چیرې پراپر ایج دش نو دې ته دغه نه انسپیریشن راسته او چیرې لکه دا زما سره دا چلو شو نو یا دا چل کیږي نو بیا دې خپل د کمیشن شروع کو دا دې خلاف دا کار شروع څنګه الری دې ته خدا فیلډ ته اویلیبل زکو چې تدیم مورون سوشل ورکر ده من خپل باندې هم د ډیر وخت سوشل اکټیویټیز کوم او بیا زم په دې فیملی کې دا خبره رن کوي لکه د 1930 نه سوشل ورک شکم نه هیڅ زم نه دی خاندان نو دې بیا دا خبره چې کوم د شروع په چیرې زل لکه هم دا سي کوشش په کوم او افورس په کوم او په کوم چې دا چې کوم دې زو دا خبره مخکې بوزم او د جنکو د حق د پاره ودرېږم.
افتخار حسین وای له اول ورځ راهیسې د لور تر شا ولاړ دی او د خپل مقصد په ترلاسه کولو کې ورسره هر ډول مرسته کوي.
زما خپل سوچ د دې چې لکم کله بچی ته وایي چې زه یو کار نه کوم یا د دې باندې نو زه دا خبره په ورپور طریقه سره اورم او هغه د کوم چې ضرورت دی سو ال غړي د څه سوچ ته دې په کوم خبره باندې خبره کوي لکه دا په خپل باندې زما لکه مونږ به داسې کارونه چې یا کار به ونه کوو یا صدقه زموږ مور پلار ونو ته انتهایی زیات قاریدل زموږ پلار خو به اکثر مو وهلو هم دا کولی به هم خو زه په هغه پلارانو کې ما لکه هغه شینه ما دا زده کړه کړې وه چې خپل بچي سره به زه لکه یو دوستانه ماحول ساتم یو فرینډلی ماحول به سره ساتم او چې هغه سوی هغه کومه خبره کوي نو به ډېر په غور سره اورم لکه دا آغا کم خبر چی دا آغا بزر پرائیریٹی بولو رکن چیر زما دا بچے سواڑی لکا قار دل او دا خبری اتری بزر دا خبر بچوس داما یو دا وقت میں دا یو فیصلہ کردی وقت
د نوموړي په وینا هغه ماشومان چې مور پلار او مشران یې ورسره سخته رویه کوي او د احساساتو خیال یې نه ساتي ژوند یې د مشکلاتو ډک وي.
او خپل بچپن هم لیدلې دی لکه مونږ انتهایی زیات ټارچر کېدو داسې چې تا سلام ونه کړو زموږ ماشومې فکر یې نه تا سلام ونه کړو په هغې باندې به هم وهلو که داسې نور داسې څه خبرې اترې به رالي نو په هغې به هم مونږ وهل خوړل لکه بیا د سټډي طرف ته متوجه کېدل نو هغه هم یو دغه روان و لکه زمونږ مشرانو به دا شی کوو چې یاره ښه تا کار ونه کړو نورېږه چې ووهم نو ما دا فیصله کړې وه چې زه به خپل بچي ته نه یم نورېږه چې تا ووهم خو چې هغه څه وایي هغه څه کوي د هغه سوچ د هغه فکر هغې ته به زه خیال کوم او هغه به زه ګورم چې ورور هغه خبره د هغه دپاره ټیک ده دی په خپل سوچ پوهېده چې کومه خبره کوي هغه خبره د دپاره ټیک ده او که نه نو پوه کوم به یې پوه کوم خو دا به نه وي چې منه کېدل به وي نو زه خپل بچي چېرته هم داسې
افتخار حسین اویل چې د خپل لور حدیقه بشیر د هلو زلو د ملاتړ او مرستو له وجې ورته ځنې خپلوان او دوستان خبرې کوي چې دا کار مناسب نه دی خدای ورته غوږ نږدي او خپل فرض پوره ادا کوي
ډېرې خبرې کېږي ډېر بس خاص کېږي دا خلک ټول خو زمونږ یو بل خبره ده دلته چې زه د خپل کور خورم خپله ګټه خورم خپل معاملات کوم نو زه په دغه یو سوچ باندې چې بای چې زه خپله خورم خپل معاملات کوم او په نورو معاملاتو کې د چا سکار نشته خو چې زما بچي وده کوي یا زما بچي ترقي کوي نو دا انسان چې پیدا شي د ده بچی د ده ژوند د هر څه سره چې کوم دی د خپل بچي د خصمانۍ کې تیروځي د ده میشن ویژن هر څه سره د مرګ پورې دقه یوه خبره ده ته قدرت په ذهن کې کېنولې چې ته به خپل بچی مخکې کې ته به د خپل بچي خصمانه کې لکه څوک سروایول هغه کوم انسټینکټ چې دی ادا دی چې لکه زما بچی کامیابي زما بچی په دنیا باندې ټیکي نو زما به نوم پاتې شي زما دغه سوچ دی چې لکه زما بچی ټیکي او زما بچی کامیابي د هر چا د خواهش شي چې زما بچی دي ډیر څه وکړی دا دي وکړی دغه ماشومانان ځکه څه نشي کولی چې د مور و پلار ته سوچ چې هغه ته هر خبره ورته وایي نه داسې به نه کوې
نوموړی وایي حدیقه بشیر د خپل جیب خرڅ نه د ګڼو ماشومانو د تعلیم لپاره مالی مرسته کړې او دی یې هم په هر ښه کار کې تر شا ودرېدلی دی
دا خو وړه وه ماشوم وه د دې خبرې له چا دونه اهمیت بیا ورکوو یا به نه ورکوو خو څوکې زموږ خپله د دې مور چې کوم ده هغه لکه د خلکو سره ډېر زیات هیلپ او سپورټ کوي لکه د دې سره ځای په ځای ودرېدل چې دا خبره وکړي او دا خلک دا خبره د دې دا واوري نو د دې کې مونږ د دې سره بھرپور کوشش کړی دی د دې سره مونږ ځای په ځای ودرېدلي یو چې خلک مونږ یې چې یاره زه دا د مور و پلار دي او دا کومه خبره چې دا ګڼې کوي دا ټیک کوي لکه غلطه نه کوي نو ځای په ځای د دې سره ودرېدل د دې سره منډه وهل د دې سره داسې علاقو ته تلل چې هلته لکه خطره یا داسې درئ چې جنۍ هلته یوازې نه شي تللی یا دا نه شي کېدلی نو زه ورسره هم تللی یم دا مور یې ورسره هم تللې ده داسې مونږ د دې بھرپور سپورټ کړی دی چې یاره دا لکه مخ په وړاندې باندې
افتخار حسین همداراز ویل چې د کم عمر ودونو مسله د پښتنو په ټولنه کې ډیر حساسیت لري او ځینې خلک یې د لور ډیر مخالفت کوي خو دې همت نه بایلي
د دې دا کار چې کوم دی دا داسې سینسیټیو دی کنه کلچرل سینسیټیو دی خلک چې کوم دی نو هغه لکه داسې په ښه نظر باندې نه ګوري لکه دې ته کنزل کول دې ته په بد نظر دې ته قتل ایون د دې پورې اوس هم دا اوس تاسو دا د یو این ایس ډی جی یوت لیډر اورګنایزیشن کنه جی خو که فیسبوک ته فیسبوک پیج دې کاږې ته وګورئ او هغه باندې تاسو کمنټس وینې نو ټیک ته صحیح ده پازیټیو کمنټس هم ډېر راځي خو یو ټوپک پکې راغستی شوی دی سړی ورته وایي چې خو جهنم ته لاړه شه کنه یا داسې سپکې سپورې پکې راشي چې یاره یا داس دغه دی څوک ورته وایي زما سره واده وکړه څوک سوی څوک سوی نو دا خبرې اترې راځي لکه دا چیلنج خو د دې خبرو اترو سره یي لکه چې کله تاسو د معاشرې د غیر سوچ کوي د مخ په وړاندې د تلو سوچ کوي نو په هغې کې بیا لکه داسې فیکټرز داسې کریکټر یې داسې خلک هغه پکې هم یي لکه چې په هغو باندې ښه نه لګي.
بلخوا د حدیقه بشیر مور ساجده افتخار وایي د ماشومتوب راهیسې د دې عادت دا و چې د کوم کار کولو اراده به یې وکړه نو په هغې به کلکه ودرېده.
نو په هغه ټایم کې خو د کدا کار ډېر مشکل و او بلکې زمون چې په کوم معاشره کې اوسېږو نو دا بالکل دا لکه نه خوښوي د ښځو د کور نو متا یا دغه خو بیا هم به هر حال زه هم د داسې یو مرحلې نه مونږ په خپل هم تېر شوو نو ما چې نه کوم کار چې ما نه دی کړی یا ما سبق نه دی پوره کړی یا لکه د مور په حیثیت د یو مور نو زه غواړم زما درې واڼه بچي خو ښه چونکې دا زما لور وه او زیات تر خلک لور له دونه دغه نه ورکوي اهمیت نه ورکوي نو ما غوښتل چې لکه یو خو زه وسوم یم چې دا به خپل سبق پوره کوي بل دا چې د دې کم کار چې مونږ نه دی کړی هغه دا وکړي یو خو زه مخې ته به دا لاړه شي او کم مخې ته چې د دې سره کم مسلې چې مونږ ته راځي کم دغه نو چې هغې ته دې ته په ژوند کې نه نو باقاعده مونږ د سر سر په سر ولاړ یو زه سرم ولاړ یم پلار یو سرم ولاړ یو نو که هر نمونه سخته ده خو مونږ درې نه شاته شوي چې نه دا به دا کار کوي مونږ سره سپورټ پهل مونږ پوره پوره کړی دی او مخکې ته انسان دا دی مونږ چې څه نمونه نور سپورټ هم به د خپل لور ته ولاړ یو.
نوموړی وایي لور یې غلط کار نه کوي بلکې په معاشره کې د یو ناوړه رسم مخه نیسي نو که خلک یې هر څومره مخالفت کوي دا یې پروا نه کوي.
ډېرو خلکو راته ویلي چې وه مطلب دا واده کوي او دا بهر ته وکاږي او لکه جنۍ ده بیا به زیات تر خلکو وي چې د دې دا دې سره بیا څوک واده کوي او اخوا دې لکه ډېرو خلکو په خپلو ناست په دې زور شتو کې به ډېرو خلکو خبرې کولې خو مونږ به دې خبرو پسې غوږ ځکه نه دی وړی چې لکه مونږ چې د خلکو په خبرو پسې به غوږ وړو او کوم مشکلات مونږ ته راغلي زه نه غواړم چې لکه زما لور دې هغه خبرو سره مخامخ شي که نه هغې ته هغه مسلې راشي نو وایي به خلک به لګیا وي وایي به خو چې کم لکه دا پانسي یا مونږ پانسو نه دا مسلې به څوک حل کوي لکه زمونږ د ښځو مسلې به څوک حل کوي که دې خبرو ته زه په خپله م ګورم یا زه خپل لور ته یم چې نه نو کم ماشومانانو ته چې کوم تکلیف ته کوم عمرې ودونه شوي دي ما په خپل دلی دي زه د خپل لور سره ګرځېدلی یم هغو چې کوم یې وهلي دي نو که هغو تاسو لیدلي دا مال دلی نو که زه د خلکو خبرو ته سوچ وکړم فکر وکړم نو مونږ به د بل مدد څنګه کوو نو په دې وجه زه د خلکو خبرو ته نه ګورم چې څوک څه وایي هغه به وایي مونږ خپل کار کوو.
ساجده افتخار اویل اوس یې هغه خپلوان هم حدیقه بشیر خپل ویاړ بولي چې د دې د هلو ځلو په مخالفت کې یې دوی سره تګ راتګ هم نه کاوه. نوموړی میندو ته دا پیغام ورکوي چې په زامنو او لوڼو کې د فرق نه کوي بلکې د لوڼو ډاډګیرنه او د هر ښه کار ملاتړ دی وکړي.
زما خو ټول میندو ته دا پیغام دی چې کم توجه یا کم حیثیت تاسو زوی له ورکوئ نو هغه شانتي لور له ایکوالټي په منځ کې ساتئ چې هغه یو شان برابري هغې ته هم هغه شان تعلیم ورکوئ د هغې هم هغه شان خبره اوري. زمونږ ډېرې میندې دي چې د زوی خبره اوري خو لور ته هغه شانتي اهمیت نه ورکوئ زه پرېږدوه یا وایي چې سبق په کې ووایو دا خو پردي کور له ځي ګورئ که هغه بل کور ته هم لاړ شي خو هغه ته ثابته فیملي د هغې بچو پ ثابت خزی ثابت کور راټولی. نو زه وایم دیو میاندو ته چې کم از کم په خپلو لوڼو سبقونه ووایي او هغوی چې څنګه حیثیت زوی له ورکوي دغه شانتې دي خپل لوڼو له ورکوي.
تاسو د حدیقه بشیر د مور ساجده افتخار خبرې واورېدې. حدیقه سږ کال ملګرو ملتونو د نړۍ په سطح د 12 ځوانانو او پیغلو په رهبرۍ پروګرام کې شامله کړې چې اوس به په خپله سیمه کې کار کوي او د ملګرو ملتونو فورم ته به په پاکستان او خواوشا هیوادونو کې د غوره تعلیم غربت ختمولو او جنکو د حقونو لپاره وړاندیزونه ورکوي. او هم له دې سره د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د نوی کورونا وائرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.